سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې دورته غنشمیر ریپورتونه لرو چې پکې د سر ریپورت د پاکستان افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د بندېدو او د دې ترڅنګ خپل د شمالي وزیرستان کې د دکاندارانو د بازارونو د تاوان په اړه باندې پرلت او د خیبر پښتونخوا د بجټ د فرانس د ولسمشري د انتخاباتو ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه لرو خو په فایل کې به بوریوال کاکړ د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
نمړای د مهم خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درور زرایسي تړلې دي. طالبان وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمه د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخامخ دی او د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ولسمشري په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راهیسې تړلې دي. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوي دي ګام دوی ته ډېرې مالي ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر حاجي عبدالله خان بیګام شال رډي ته وویل
غلام خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بنده پساوی ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت ګاډي د پروټس ابزی وغیرہ وغیرہ مات نه دا غشتنه دو چې د میژ غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیز نه ډېر نقصان راوند د تاجرونه.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی رحمان وزیر بیګام شال رډی ته ویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړل شوې ده. د پوینا خبري روانې ده او تمه ده چې ډیر زر به دا مسله هوار شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوکاندارانو د پوز په ضربیازه به عملیاتو کې د ډنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی دی. دوی وایي د پېښور هایکورټ پر پریکړه سربیره راغلي موضوع نه ورکول کېږي. د پرلت یو ګډونوال حمزه داوړ بیګام شال رډي ته وویل چې موضوع راغلي دي خو بیا هم ځایي انتظامیه ورته نن او سبا کوي. د پوینا وزیر اعظم شهباز شریف ته یې فریاد رسولی خو بیا هم مسله هواره نه شوه. د شمالي وزیرستان د انتظامی یو چارواکي د نومنه شودلو په شرط مشال رډي ته پخلای وکړ چې د موضوع چکونه رښتیا هم راغلي دي خو دوی ورته طریقې کار جوړوي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخامخ دی. ملا محمد یعقوب دا څرګندونې د اپریل پر 24 د خپل پلار ملا محمد عمر د مړینې د نهم تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې کړې دي. نوموړي د پاکستان لخوا پر کونړ او رستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بمباری یوه بیلګه ده. د ویلي دا د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړي دا کني نور یزغم نه لري. طالبانو تایید کړي وا چې د اپریل پر 14 پاکستاني ځواکونو پر خوست هوایی بریدونه وکړل او هم یا پر کونړ توغندي وتغول چې پکې 24 کسان ووژل شو. پاکستان د ملا یعقوب د تازه څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه شوې ده. د یاد وزارت همرستیال لطف الله خیرخوا د اپریل پر 24 مشال رادیو ته په یو پیغام کې دا څرګندونه کړې. د پوینا دایې د دې لپاره ده چې استادان وکولای شي په اونۍ کې 3 ورځې نجونو او 3 ورځې هلکانو ته تدریس وکړي. خو په کابل پوهنتون کې یو شمیر ښځینه زده کوونکي وایي چې دا طرحه د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د دوی په وینا د داسې بندیزونو پر مهال خپلو درسونو ته توجه نشي کولای. ترکیه د اپریل پر 24 په زور 228 افغانان په یو چارچر پرواز کې کابل ته استولې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانان په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي وو او له ختیځ ولایت ملاتیا څخه استل شوي دي. ترکیه و چارواکي وایي چې ناقانونه کډوال نسی منلای او بیرته خپل هیوادونو ته استوي. له افغانستان څخه خلک لومړی ایران او بیا له هغه ځایه ترکیه ته ځي چې د اروپای هیوادونو ته ځان ورسوي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د ولسمشری په ټاکنو کې خپل مخالفي میرین لیپن ته په اسانه توګه ماته ور کړی دا د اروپای ټولنې پلوی ایمانوئل میکرون د اپریل پر 14 تر سره سویو دویم پړاو ټاکنو کې شاوخوا 50% رای ترلاسه کړی دی. ایمانوئل میکرون د 2019 کال په ولسمشری ټاکنو کې میرین لیپن ته تر اوسنیو ټاکنو په خورا زیات فرق ماته ور کړی و. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کا کړه وریدل د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې د جنو نور ریپورتون ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راځي تړل شوی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر وایي
پساوی گاڑی وی لوڑ دی دے افغانستان طرف دے پاکستان طرف غنڈار شتا بوئی وشولا میرا بانی دا وشی دے بارڈر دا تحفوظ وشی و بارڈر دا کلاو شی.
د شمالی وزیرستان د میرامشا یو شمیر دکاندارانو د رنگ سوی بازار تاوان نور کول کې دو پرزت پرلت پایل کړی.
دین از یوتای میش تر بل یار شتان د احتجاج نه چې بیان را میش سو وکي چې د ملک وزیر اعظم ته د میش خبره ورسه دلای د بوجود میش خپل حق نه ملاویږي.
د خیبر پښتونخوا پر بجټ نظر لرونکي وایي سږ کال هم په ځانګړې توګه د قبایلي ضلعو د ترقیاتي بجټ یو لویه برخه ضایع شوې ده.
زمونږ ایم این ایس ایم پی ایس هم پکار دی چې په دې باندې کوم نه فوري طور اکشن واخلي او صوبایي حکومت ته پکار دی چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا پند ولې نه دی راغلی یا راغلی دی ولې نه دی استعمال شوی وجه څه ده.
د دې ترڅنګ د فرانس د ولسمشریزه انتخاباتو د افغانستان او د سیمې د نورو چارو په اړه باندې ریپورتونه او شننې لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې په پایل کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر په اړه ریپورت لرو چې له تیرو درو ورځو راهیسې تړل شوی دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو په وړاندې ګام دوی ته ډیره مالی ستونزه جوړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې دا لاره زر تر زره خلاصه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه بیا وایي د امنیتي صورتحال له کبله لاره تړل شوې ده. دوی وایي په دې اړه نن د افغان سوداګرو غونډه هم رابللې او تمه ده چې ډیر زر به دا مسله هواره سي. د مشالې دوه خبريال عمر وزیر په دغه ریپورت لري.
پاکستان افغانستان په پولا ورسته امنیتی صورتحال پس د شمالي وزیرستان غلام خان تجارتي لاره د تاجرانو په وینا د درې ورځو نه تړل شوه. تاجران وای چې د پولې دواړو اړخونو ته سلګونه د سامان ډک ګاډي ولاړ دي. روزانه د کروڑونو نقصان روان دي. د اپریل په 22 غلام خان دوه ګرسیدګي کې دا ایس پی آر په وینا د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتی پوستا برید کړی و چې درې فوجیان په کې وژل شوي ول او څلور ژوبل شوي ول. د اپریل په 14 خوس پیرې او خوشا کې پاکستانی جیټ الوتکو په بمبار کې د شمالي وزیرستان مداخل قبیله مشرانو په وینا د دوی تر سلويختو پورې کډوال وژل شوي ول چې په بنو کې د اته ورځو نه پر لت روان دي. نو د دغه پیښو پس د درې ورځو نه غلام خان ترانزیټ لاره د کاروبار پر مخ تړل شوه او کډوال واپسی هم ځنډول شوه. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیر تاوان روان دي. تجارتي لارې دې نه بندیږي ورته دې تحفظ ورکړل شي.
غلام خان بارډر دې تیرې درې ورځې نه بند پساوي ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرف د پاکستان طرف د ترانزیټ ګاډي دې پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ مت نه دا غشتنه دو چې د میش غلام خان بارډر ترانزیټ ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیزی نه بارډر د 24 غنټه کولاو شي. دغه سره ډیر د بارډر نه کمی دو او بارډر ډیر نقصان راوند د تاجرونه د سبزی خروپ غونډار شي ته بوی وشول مهرباني دا وشي د بارډر د تحفظ وشي او بارډر د کولاو شي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی غلام خان چارواکو سره مو چې داړه تماس ونیو نو د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی ستونزو په وجه بندر تړل شوی خو خبرې لګیا دي. نن یې د افغانستان تاجرانو جرګه هم غلام خان 0.0 ته را بلله تما کړی چې زر لار وباسي. غلام خان بندر پاک افغان پولا برسته امنیتی صورتحال په وجه تړل شوی. تاجران غوښتنه کړي چې تجارت کې د خندان نه جوړیږي بلکې د تجارت د غلاره د محفوظ او ساتل شي چې د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې یو ښه رول لوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم شمالي وزیرستان ته او د شمالي وزیرستان د میرامشاه یو شمیر دکاندارانو د رنگسوی بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی دی. د وسلوالو پر ضد پاکستاني فوج په عملیاتو کې د نړیدلي بازار دکانداران وایي د پېښور په های کورټ کې مقدمه ګټلې خو بیا هم د دوی په ونا ځای انتظامی ورته نن او سبا کوي. د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د ماوزي چکونه رښتیا هم راغلي دي خو دوی به شلو طریقې کار جوړوي. یو ځل بیا د عمر وزیر رپورت واورو.
شمالی وزیرستان میرامشاه بازار تاجرانو دکاندارانو د خپل ماویزو تر لاسه کولو په مخه میرامشاه پریس کلب مخه تا پرلت کناولې. دوی وای چې دا دوی رنگ بازار ماویزه راغله چې د کالونو نه ورته نه ملاویږي. بیا د پیښور په های کورټ کې کیس ګټلې. اوس چې ماویزه ورکول بیرته پیل شوی نو انتظامیه ورته نن سبا کوي. خپل ماویزه هم نه ورکوي. د احتجاجي او ګډونوال حمزاده وړوي چلا هم آویزه نه ورکولی شي. د ملک وزیر اعظم ته هم فریاد ورسېدو خو بیا هم د حق نامه حرمه دي.
چې د کیم تاجر برادری والا کی میری پي شو شوې دي دا غری پي ډي سي اور تپ شاپ شه د ځبېداري پي ور نه ک هلانګه بل اور چې دلته پي ام رو غلای و شبا شریف باغ شه یا د لکینو مینده منه مو فند اور مخ مخ ورته چې دلته یو ډي سي خالد کندورونه ته چکینه نه ور کوي. به چې د ملک وزیر اعظم نو سوی وې په مخ شه چیف سیکریټری نو سوی چې دا دلته خالد سکروټنی په نوم باندې د کندورون دمره تنګوي چې د ری پي تاسو په دې وجود یا یادای د کندور تری پین نشری کوي. ا دې د وجه د کندورون دلته په احتجاج بندنوستي ا دین از یوتای میش تر بل لار شتانه د احتجاج نه چ بیا نه میش سو وکي چې د ملک وزیر اعظم ته د میش خبره ورسه دلای د په وجود میش ته خپل حق نه ملويږي.
نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار عبد الرؤف وای چې عدالت فیصله ورکړي. حکومت انتظامیه ته ویلي چې دکاندارانو ته ماویزه ورکړل شي خو انتظامیه ورته خندان جوړوي.
عدالت دا فیصله ورکړی چې دکاندور ته دا پیسې ورکړي چې سمره پښتنه دې بنا کړی دي اې دې ته بیا اې دې نه پښتنه ور نشي او ایسا تکلیف دې خلک ته ملاو نشي. اې دې باوجود سه اور امیر سره ډي سي صاحب وعده وکړي پخه پخه وعده خپل وعده او خوړې ایس نن مج مجبوري په روډ نو سي ټینډ مې لګولای دا غیره سه پر مج نو سي چې سه پر مج ته دا پچاله دلای نه وي چې 1000 کسون روزانه نو مینا بار او میش به دی وی دی نیورسی اب چکینار خولی چې سه پر ټول وزیرستان د کندور خلوص نوی
کلامو چې په دی اړه د شمالي وزیرستان ځلی تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو د تنظیمي یو افسر چې نه یو غختل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې دکاندارانو ته د ماویزه چې کونه راغلی طریقې کار جوړوي هر او نه به مخصوص اورس ټاکی او متاثره دکاندارانو ته به چې کونه ورکول شي. دوی وویل چې ډیرو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته چیکونه ورکړل شوی هم دی. ضرب اعظم عملیاتو له کابله میرام شاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته ماویزه په 2000 کال کې ورکړل شوی. د میرام شاه بازار ځنه دکاندارانو ته ماویزه ورکړل شوی خو دغه ماویزو کې انتظامیه لخوا د تصدیق په نوم یو جی آی ټی جوړه شوی و چې دکاندارانو بیا پېښور های کورټ کې کیس کړی وو. سو میاشتې وړاندې هغه کیس د دکاندارانو په وینا د دوی په حق کې فیصله شوی چې پس انتظامیه ته د چکونو ورکولو امر شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
او سم دا کبائیڈی زیلو دا پرمختیائی پروژے پاڑا یو ریپورٹ دا خیبر پشتونخوا د خزانی څنګه یا فینانس ډپارټمنټ په وپانه د روان مالي کال د بجټ د مصرف کولو معلومات خبره کړې دي. د دې ترمخه د اپریل میاشتې پوري په قبالي زلو کې د روان مالي کال د پرمختیايي بجټ په مختصوي څه د پاسه سل ارب روپۍ کې تر اوسه پوري یوازې څه د پاسه 55 ارب روپۍ جاری کړل شوی دي. په دې کې څه د پاسه 40 ارب روپۍ په بیلابیلو ترقیاتي پروژو مصرف شوی دي. د قبایلی ضلع ځوانان، مدني فعالان او سیاستوالان غوښتنه کوي چې د دې خبرې تحقیقات وسي چې ولې د قبایلی سیمو لپاره لږې مالی پنګې جاري کیږي یا ولې هلته د نورو ضلعو په نسبت لږ پیسې لګول کیږي. تر دې په تیرو کلونو کې هم پرمختیايي پروژه ضایع شوی. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د مالیه د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویبپاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي بودیجې په مختص شوي څه د پاسه 100 ارب 160 کروڑ روپو کې یوازې 40 ارب 13 کروڑ روپۍ مصرف شوې دي. د قبایلی ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کلنه چې قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوې دي، نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوې ژمنې نه دي پوره شوې او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلی ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي:
او اذن آباد به ان شاء الله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل له عمل اعلان وکاو او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم پکار دي چې په دې باندې کوم نه فوري طور اکشن واخلي او صوبایي حکومت ته پکار دي چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا فند ولې نه راغلی یا راغلی دی ولینه د استعمال شوی وجه سده.
د فاینانس ډپارټمنټ د دستاویزاتو ترمخه د 2021-22 په روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو د 13 بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتي کارونو په مختص شوي 100 ارب روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پورې یوازې 55 ارب 19 کروڑ روپۍ جاری کړې شوې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان نمي پښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه یې د نورو ضلعو په رنګ د قبایلی ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل:
شپږ شپېته فیصد یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه د صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی. د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سستروي ښکار دي. د صوبایي حکومت ترجیحاتو باندې هم دا ټول څیزونه منحصر کوي چې هغې دومره څومره سنجیدګي ښي. او د ټولو نه مهم خبره چې یعنی 100 ارب روپۍ د هغې دپاره بجټ دی، هغې دپاره مختص شوي دي، خو جاری شوي صرف 55 ارب دي. دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبایي حکومت سره پیسې نشته، ځکه هغوی هلته 45 ارب روپۍ لا تر اوسه نه دي جاری کړي.
اوس پښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې 2 میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولې شي؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې کله د روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي، نو په بجټ کې مختص شوی فندونه به په روانو کلونو کې هم خرج کېدل شي.
د موږ کوم بجټ ته په هغه کې خو کوم د کبایي علاقو صدا دا غیس کې مونږ د پاره چې کوم دې دا مختص شوی دا زموږ لیپسبل نه وی چې په دې باندې ټایم وډی نو دا بیا خزانه لذي زموږ فند تر هغه پورې چې تر کومه پورې سکیم کمپلیټ شوی نه وی او د دې او ختم شوی تاغي پورې د فند دی د پاره کې منیسټرو کې او په ډپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خواته د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی په ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبه کې د پرمختیايي کارونو په اړه یو غونډه هم ترسره شوې و. او په دغه غونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی وو. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرچ کولو مسله په صوبایي اسمبلۍ کې راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورټ. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لورې له ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب د اپریل پر 24مه په وینا کې پر کونړ د پاکستان برید یرغل وباله او زیاته کړه چې په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. پاکستان د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څنډې ویلي خو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 12مه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي ول چې د افغانستان له خاورې دي د وسلوالو د اوراوشتو مخه ونیسي. پاکستان وایي د افغانستان خود مختاری او ځمکني بشپړتیا ته احترام لري. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې د پاکستان لخوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباری د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه خو بیا یې زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مرستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د ورې میاشتې په 28مه پاکستانی عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوای په کونړ توغندي و توغول چې په پایله کې وڅ څلوېخت ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې روسي نامنې په جماعتونو او خونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولی او وایي اجازه به ورنکړي چې په کوردانن امنیتي وضعیت وګواخل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړ دا. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره باید د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
دا سې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همداهی لرو چې د افغانستان امنیت د دوی له خوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي. ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه خپل پلویان غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت دا سمال د خپل بنسټ ایښودونکو نه هم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی وو او بل اخره په 2015 کال کې طالبانو ومنل چې مشري مړ شوی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورت. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه سوې ده. د یاد وزارت په وینا د دې لپاره چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته د تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالو وخت هم ولري. خو په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي دا ترهبه د دوی ستونزې لا زیاتې کړې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پرېکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس وایي په غبرګون کې وایي چې دا ترهبه د دوی ستونزې لا زیاتې کړې. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه وویل
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانی و توری جمعی و غندی نارینه استادانو سره خبرې مکوي. نو په هیکم دا ټول بندیزونه ولی په تحصیلی برخه کې وضع شوی. د ارواپوهنې لړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولای په خپل درسونو تمرکز وکړو ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکوره غیر منطقي است.
لدې سره د کابل پوهنتون یو بل محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدري زوترو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډیرو ستونزو لامل پوهنتونونه پریکتي.
اکثر از محصلا که هستن
ډیره محصلین په کار کولو هم بوختي یو دنده حتمن لري. د دې طرحې په پلي کېدو به زده کړیالانو نشي کړای خپل دندو ته رسیدنه وکړي ځکه ټوله ورځ باید پوهنتون کې اوسي. نو که داسې مخته ولاړ شي ښایي اکثره محصلین پوهنتون پرېږدي،
رو به ترک کردن پوهنتون بکړن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لورې محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه، دوشنبه او د چهارشنبې ورځو کې به نجونې او د یکشنبې، سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:30 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضریږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه سوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په 3 درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې 3 ورځې انجونو او 3 ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولیټکنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له 6 ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
تاسو رپورټ اوریدئ. اوسم پاکستان غاړې ته ځو او هغه دا چې د پاکستان پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخ ته احتجاج کوي. دا خبره د دې ګوند یو مخکښ فواد چودري په ټویټر پاڼه کړې. د پاکستان انتخاباتو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا بیا وایي چې لخپلې چوکۍ د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. نوموړي دا څرګندونې له هغه وروسته کړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د هغه د استعفا وشتنه کړي. عمران خان دریز لري چې د تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو پر روانه قضیه کې انتخاباتي کمیشن د نورو ګوندونو په لیټوب کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د قضیه د ګوند باندې غړي اکبر اس بابر دایره کړي وه او اسلام آباد های کورټ کمیشن دا امر کړی چې د قصې پریکړه دی په 150 ورځو کې وکړي. په دې کې د اکبر اس بابر دا تور لګوي چې له بهر هیوادونه راغلي او په دې پیسو کې درغلي سوي. نور حال مجید بابر اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فاندینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یو پښتنې په جواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمن سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو پاړه سندي ویلي. البته د پاکستان نه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانډي ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمن سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد اخودونکو غړي اکبر اس بابر لخوا 8 کاله مخکې د تحریک انصاف پر ضد بهرنو چندو اخستو پاړه د جوړې کړل شوی مقدمه پریکړه دی په 150 ورځو کې وکړي. د اپریل په 14مه مشال لري سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټونو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا به طرف نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 15 غړي وي او د 4 واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د 2 صوبو غړي نشته، نو له دې وجه دا یو مکمل کمیشن نه دی. بل دا چې د نورو ګوندونو قضیه ناوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجه ښکاره ده چې دوی بې طرفه نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمن او د 4 واړو صوبو غړي وي. خو دا مهال دغه کمیشن کې د سند او بلوچستان څخه بي غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د قضیه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14مه اکبر اس بابر دایره کړی و. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستي دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو ہے 35,000-50,000 د میاشتې دا بجټ و. نو نیو دفتر هم دلته نو دفتر هم د عمران خان چې 2002 کې ایم این اے شو، هلته د اپارټمنټ لوجیس کې هغه ایم این اے ریزیډنس لپاره ملاوېږي، هغه هم سینٹرل آفس لګولو. مطلب 14 کاله ما د عمران سره یو پیسې نه اخست، یو د پیسې فائدہ مینه نه اخست، دغه چې کسان نور مو معمولی غو دي دي ډاکومنټس هغه کتلې دي مو اډیټرز نو هغه ډاکومنټس کې 2.2 ارب روپے خو صرف غیر قانوني فنډینګ.
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د ماده لمخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندي نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاري کړل شو مالی کارتو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونو نه پس د روان کال د جنوري په 14مه په 2 جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د 100 بانکي کاتې په ډاګه شوي. په دغه بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه 3.5 ارب روپو شتون په ډاګه شوی.
د مجيب بابر رپورټ مو اوریدي او سم 12:00 سوي دي. بوريوال کاکړ د خبرونو لنډي زوروي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو تړلې دي. دوی وایي د پاکستانیو چارواکو لخوا اخیستل شوی دی ګام دوی له مالی ستونزو سره مخامخ کړی دي. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی رحمان وزیر بیګام شال رډي ته وویل چې د امنیتي صورتحال له کبله تړل شوی او د خلاصولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوکاندارانو د پوز په زربېزه عملیاتو کې د ډنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت پیل کړي. دوی وایي د پېښور های کورټ پر پریکړه سربېره راغلي موضوع نه ورکول کېږي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې موضوع راغلي دي او دوی د ویشلو لپاره طریقې کار جوړوي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخامخ دی. ملا محمد یعقوب دا څرګندونې د اپریل پر 23مه د خپل پلار ملا محمد عمر د مړینې د 9 تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه شوې ده. خو په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دا طرح به د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د دوی په وینا د داسي بندیزونو پر مهال خپلو درسونو ته توجه نسی کولای. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د ولسمشری پټاکنو کې خپلې مخالفي میرین لیپن ته په اسانه توګه مات ورکړی ده. د اروپای ټولنی پلوی ایمانوئل میکرون د اپریل پر 23مه تر سره شوی دویم پړاو ټاکنو کې شاوخوا 50% رای ترلاسه کړې ده.
نور لنډیز مولا بوریوال کاکړ اوریدل. اوس هم د فرانس په اړه رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل، د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ولسمشری په ټاکنو کې خپل مخالفي میرین لیپن ته ماتې ورکړې ده. ایمانوئل ماکرون د اپریل په 23مه تر 302 پړاو ټاکنو کې شاوخوا 50% رای ترلاسه کړې دي. نوموړي د 2010 کال په ولسمشری د ټاکنو کې میرین لیپن ته تر اوسنیو ټاکنو په خورا زیات فرق ماتې ورکړې. سفیلا څنګه په دې اړه نور حال راکوي؟
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. خیارخي نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغه وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یو لوی څپه به راغلی وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
ان ګران وان د لیبرټي اوري پو سه لوي سور لو پي le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement.
De Marine Le Pen palavian de hagi de mate pa awrido hairan shwal. Khoda ولسمشر ماکرون palavian che pa Paris ki de Eiffel Tower ta tsir ma pio chau ki ratul shiu de haga de bariya khabari pa josh aw jazbi wal manza.
Macron president, Macron president, Macron president, Macron president.
د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر ماکرون 50% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو ماکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته په خطاب ویلي چې خوشاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیارخي افراطي سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې و چې کبریالی شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناتو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د خزو د ټکرو اغوستل منع کړي، د حلال غوښې قصابې بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ترکیه وای 228 افغانان نور په یو چارټر پرواز کې کابل تاسو ولیدي. د ترکی انادولو خبري اژانس خبر ورکړي چې دا افغانان په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي ول او لختیز ولایت مالاتیازخه استلسبی دي. له افغانستانه د خلکو لومړی ایران او بیا ترکیه ته ځي چې له هغه ځایه بیا اروپای هیوادونو ته ځان ورسوي. نور حال به د سیف الله ستانکزي په دې ریپورت کې واورو.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدیدی او لخپلی خاوري باسي. یکشنبه د ختیز ولایت مالاتیا څخه یو الوتکه کې 228 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیه ته تللی وو بیرته کابل ته ولېږل شول.
افغانستان هوایي یولرنه ایت اوچاکلا باشکند کابل ګوندریلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو لپاره راهیسي دوی تر دې دمه 641 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لاند وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپل اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکی په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقيف څو مرکزونه په ناقانونه افغان پناهغښتونکو ډاک دي. د کډوالو د توقيف ځایونو د نړیوال معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټنشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، خاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناهغښتونکو د توقيف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو لمخې ترکیه د افغان پناهغښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي پوګدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلې او د پناهغښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پولیساتي ځواکونه آن په پناهغښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهي ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنیدو سره لکونه افغانان له هیواد د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 15000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغه پناهغښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي د امګړې تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوګی جوړ کړی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
اوسم د پولیو په اړه یو ریپورت په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وایي چې د پولیو ناروغي ضد د مهمونو پر وخت نه کېدو امنیتي ستونزو او واکسینونو د خلکو د انکار له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د اپریل په 23 په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوی کیس ثبت شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي د دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي خو باید په ضلعي کچه د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپلې ذمواری پوره کړي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیايي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس لمنځه وړل په خپل لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي نو ځکه یې اوس هم پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 23 لاغرست مشال لیډیو ته وکړه چې د اپریل په 23 د شمالي وزیرستان په میرلی کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی وو خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړی کې انکاری پلرونه او امنیتی ستونزې دي. خدا خندونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی او باید اغي د پخپل لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د روغتیا د محکمې کار د انکاری پلرونو رضا کول نه دي، دا د انتظامی کار دی. دغه سي امنیتی مسلې هوارول هم د صحت د محکمې کار نه دی. پولیو پروګرام یی چیف سیکرټر لزک ور کړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شامل دي. حکومت له پکار ده چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبدل شي او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاری پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا اواسي بے بنیاد ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18 د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکن دي. نوموړي د فروری په 18 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر زبیر ظاهر ویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه ګورنمنت اجازه سپیس ورکړي نه وایم چې موږ ته کسه پیرنټس وي هغه ریفیوزر لوکي نو بیا پولیس والا هم ورسره ورشي او کوي لکه ډېر زیات سپیس پیا چي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلي سیمه شو د دې چې کوم ډېر خلکو هغه سډېر موږ پورې آی ډی پیز وو او زما چې کوم خپل اندازه ده نو مې بي چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دي شي
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هواد کې په 2021 کال کې د پولیو یو پیښه ثبت شوې وه چې په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه او په 2020 کال کې بیا د پولیو سلور اتیا کیسونه ثبت شوي وو. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمہوارې په سمه توګه نه پوره کوي او د شوو مهمونو سم ریکارډ له ځان سره نه ساتي چې آیا پر اختیام ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوی او کنه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیک بیا د ډیر ملټیپل فیکٹرز چې دا کیسو لرالو یو ټولو نو ډیر غټه خبره دا چې کم التا د ډی ایچ او د افیس چې کم سټراکچر دی او دا غي چې بیا کم کنټرول دی التا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین د لپاره مونږ ته چې کم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاونټیبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې غي په سرکار کې کار کوي. دا غي دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو دا غي دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته اریو کمپین د لپاره اویلیبل نه چې هغه سره کم ډیټا کلیکشن کیږي د کورونو د ماشومانو نه هغه کنسیسټنت وي هغه بیا بدلیږي نه او خامخا چې یو سړی سره د دوه درې کمپینونو نالج راشي نو دغه ماشومان مس کېدل یا مور پلار دغه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درېمه خبره الته په وزیرستان کې تاسو ته پته راشي د ایوزي کانسپټ هغه مطلب پرسن اے چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي نو چې ټریننګ اے هغه شته دی او کمپین بی کوي نو د دې ریزلټ به سره وځي. مونږ ډېر چوز بدل کړي هم دي په دغه وجه باندې درې بدل شوي دي پرله پسې په تیر کال یو نیم کې په ډاون ډیسټریکټس کې په پېښور کې نوخار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي الته کمپین کوالټي کا خم نه نو پاره کې یو ډېر غټه وجه ده نور وجوهات نه علاوه چې دا چې سیف
د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خبریالي نشو. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سږ کال د پولیو نوي کیس ثبتېدو وروسته د اپریل په 15 د پولیو مخنیوي لپاره د کاري ډلې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. نوموړي د اپریل په 13 په خپل ټویټر لیکلي چې د پولیو د نوي کیس ثبتېدو ډېر اندېښمن کړی دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغل زروا رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډوري په خیبر پښتونخوا کې پارځي توګه د اخصاصو شوونکو سازمان وای په خیبر پښتونخوا کې لتیری شاوخوا 15 کلو رایسي څلور شپته زر از د کوم شوونکی په سرکاري سکولونو کې اخصاصي خطروسه لا هم مستقل سوي نه دي. د یاد سازمان صوبای مشر عبدالرحوب مشالې ډول چې حکومت په وار وار لدی شوونکو سره د مستقل کولو په ژمنه کړې خو پوره کړې نه ده. د کوم پرځ چې د استادانو احتجاجونه کړې دي. د تعلیم صوبای وزیر شهرام طریق د اپریل په 2 یوې غونډې ته د خبري باور ورکړی چې ډېر زر به د ټول استادان مستقل کړل سي. شبیر جان له پېښور رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې د اډهاک یا غیر مستقل استادانو د صوبایي سازمان مشر عبدالرؤف مشال لیډو ته وایي چې د 2013 راهیسې خوشا سلور شپې تزر استادان په سرکاري سکولونو کې برتي کړی شوی دي. خصوصا واره د حکومت د لوزونو او د دوی لخوا د احتجاجونو باوجود دوی مستقل نه کړی شو. په دې کې نه یوازې نارینه بلکې زنانه د بیلابیلو مزرو ښکار او کم شمیره ډلو استادان هم شامل دي.
د حکومت خپل پالیسي وي چې کم څونه کسان چې واخلي نو هغه ټایم بعد خپل ریګولر کیږي. خو زمونږ د ټیچرانو د مسله چې کم د 15 کالو شو اوسه پورې د هغې د وجه نه ډېرې مسلې دي. استادانو ته ترانسفر مسلې وي، د هغې نه علاوه د انوسی مسله وي، یا که څوک مخکې نور هایر ایجوکیشن کول غواړي هغې کې مسله وي، داسې لکه ډېرې مسلې وي. اصل کې دې ته د سیول سروینټس چې کم رایټس چې هغه ورته نه ملاویږي. په دې سلسله کې زمونږ د ینګ ټیچر اسوسیشن شهرام ترکی صاحب سره خپل هم یو ملاقات دی، نو انشاءالله په هغې کې به دا خبرې نور هم کلیئر شي.
خبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو یو سازمان صوبایي مشر عزیز الله خان په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې قانون د دوی د مستقلولو لپاره جوړ شوی هم دی، خو ځینی حکومتي محکمو دا اعتراض پورته کړی چې د ګریډ 15 نه کم بره برتیان دي دا به د پبلک سرویس کمیشن د لارې کیږي نه چې د عام ټیسټ د لارې.
اکټ جوړ دی درې سالور 15 پیری غلاړ رال کله په لا ډپارټمنټ اعتراض کله په فینانس او کله په اسټابلیشمنت. بهرال آی کیو ټیکنیکلی ایشو وا هغه ایشو د اسټابلیشمنت وا چیرې د کې تاسو د ګریډ 16 پورې برتی کړي دا نو 16 ګریډ برتی چې کمندانو دا پبلک سرویس کمیشن اختیار دی. او چونګې د دې نمخ کې هم دا پریکټس شوی دی مخکینی کالونو کې هم دا د ایس ایس ټی چې کوم زمونږ کې د ګریډ 16 هغه پورې دا ټول برتی ان ټی ایس پترو شوی دا او دا 13 ګورنمنت کې تقریبا 45,000 ټیچر چې دنه دا بیا ریګولر شو په اسمبلی پایک نو په دې وجه باندې دا شیز ډیر زیات لیټ شو. په بهر حال اوس منیسټر صاحب پرون په دې کې دا یو خو اقدام کړی دی او دا یو اعلان کړی چې ان شاء الله دی بډیر زر خوشخبری وری.
ولی پدېړمو سو سواره د خیبر پختونخوا ر تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د هغه مرستیال او بیا د محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم بیا د تعلیم محکمې سیکرټری او مرستیال ډیپټی ډایرکټر اقبال خان سره هم تماس ونیو او چا هم خبره ونه کړي. په د اپریل په 2 د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه په پیښور کې د محکمې همدغه چارواکو او د ټولو ضلعو ر تعلیم محکمې مشرانو سره ویغونډ ته د دې خبره باور ورکړي چې ډیر زر با دغه ټول کچنو کارو باندې برتی شوی یا اډهاق استادان پاخه کړی شي. او په دې اړه د تعلیم محکمې لخوا یو خبر پاڼه هم جاری شوی. دا وزیر تعلیم لخوا شوی غونډه کې دا هم پریکړه شوی چې صوبه کې دا وخت د استادانو کمی پوره کول لپاره دوی نور هم 20,000 استادان د برتی کولو عمل روان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي دا سارو ته ندي هر خطا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې د نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې لهارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د خیبر پښتونخوا پر نهو ضلعو مشتمل لوی ډیویژن ملاکنډ پاړه پېښور هایکورټ کې د دیر اوسیدونکو په دوو برخو کې ویشلو پاړه د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد مقدمه درج کړي. دوی وایي ملاکنډ ډیویژن دی په جغرافیایي توګه وویشل سي چې د لری پروتو سیمو خلکو ته اسانتیاوي برابرې سي، خو حکومت په دې اړه لا خپل دریځ نه دی وړاندې کړی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
پیخور ہائی کورٹ کے دا اپریل پا یوشتم نیٹا دا در مقامی اسیدون کو ملکن ڈیویژن پا دو برخو کے ویشل لپارا کیس جمع کرے. مقدمہ کے پا تفسیر سرا لکلے شوی جی دا خیبر پختونخوا لوی ڈیویژن ملکن نہ ضلعو مرکز سوات سیدو شریف تے چورتا دا چترال باجوڑ او دا در لری پرتو سیمو خلقو تا پتک کی مشکلات را مخامخ تھی. دا اپر در جماعت اسلامی امیر عزیز الملک پا دا اڑا مشال ریڈو توائی
دے سبا د پاتره راشی خلکو ته آسانی پیدا شي، تک را تک کې به مشکلات داغي حل شي، رش په د ډیویژن په د پاتره باندې کم شي، دا شان نو خلکو ته روزګار مواقع ملو شي، سټاف عمله کې به اضافه شي او د خلک شي په پرسکته مرګره هډ کوارټری یا چک در هډ کوارټری داغي په نتیجه کې سونه خلک راضي دي په اکانومي باندې ارګر په کاروبار باندې به خاص هر پروزی نو دې په وجه باندې پیدا خوشته چې دا دوانا ملکن ڈویژن په دو حصو کې تقسیم شي، دیر ڈویژن په نوم باندې یا د سوات ڈویژن په نوم باندې چې څنګه مشران مناسب گنی یا اے پی سی پی راوخته شي.
درخواست گزارو موقف دے چې ملکن ڈویژن نه ضلع چې پکې سوات، شانګلا، بونیر، ملکن، اپر او لوئر دیر، باجوړ او د چترال دوه ضلع شامل دي. دغه دی په جغرافیایي کچه وویشل شي. په دا اړه د شانګلې سره تعلق لرونکي د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام وایي
په دې کې خود اوس داسې خبره شته هم نه د ډیویژن د راتلو لپاره سره کمشنر د ډی ای جی افس دلته شو نه شو ډېر کم داسې خاص دغه خاص پلینه ده او که جوړ شي نو موږ د بیزا اعتراض هم نشتی هم خو خبره ده کاغذان نشي او موږ د دې خو ځلې ځان نشو نو زرا زي بدی بگی نشتی لوی شي ډیویژن دی دار ډیویژن شي موږ هم سپورټ کو خو زم مینلی نمبر 1 سپورټ زمادار جرا ڈیولپمنٹ آف کار کول او نور بالکل دغه شینو دغه سی نیچرل خبروم دا چرا سایډ ځان له نیچرل چترا لو د دیر او د باجوړ خپل یو بیلټ ته زمنګ د بنیر او شانګلا او سوات او ملکن خپل یو بیلټ نو بالکل که شینو ځاسه نقصان پکې نه سی نور ڈویژن وړې وړې دی او دا هر ډویژن
د ملکن ډویژن دوه برخو کې ویشل او پاړه د جیو ټلویژن ملکن ډویژن بیروچی محبوب علی وای چې دې تقسیم سره ځلو ته خاص پیدا نه رسی
یونټ خشه دی ادب بد نه دی خود دا ویم چې یرا دا کم چې موجوده نظام دی په دې نظام کې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت چې کم دی نو غي هر ضلع له خپل اختیارات ورکړي دي لکه په هر ضلع کې چې کم دی نو خپل د هیلث ډپارټمنټ شته دی الته کې ډیپټی کمشنر ناست وي الته کې ډی پی او صاحب ناست وي الته کې د هر محکمې سربراه چې کم دی هغه ناست وي د ډیویژن چې کم پخوانی کنسپټ او هغه کنسپټ چې کم دی هغه سچ نشته دی ځکه په دې پورو ډیویژن کې که تاسو وګورئ نو ماسیوا د دوو محکمو نه چرته چې یو ڈی آئی جی صاحب ناست ہوئی اور چرته کمشنر صاحب ناست ہوئی د هغې نه علاوه ټول سہولیات چې کوم دي نو هغه په هر ضلع کې په خپل خپل ځای باندې موجود دي زویم چې یاره کفرس کده منګه دو ډیویژن هم کړو د هغې به فایده صحیح لگا ما سیوا د دینه یو به کمشنر سیوا شي او یو به ڈی آئی جی سیوا شي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په داغړه سوات دورې په محل خبریالانو ته ویلي ول چې فیصله به د ولس په مشوره کولای شي خو عدالت کې تر دې دمه حکومت د درخواست گزار په جواب کې خپل موقف نه دی وړاندې کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د رواني غړي ورستي ريپورت ترازو لا غوستو بیا یو سندر هم دراورو د پېښور په حيات آباد فوډ سټریټ کې تر تراوي ورستي ډېر غاڼه غونوي او په سلګونه ځوانان ورته د ساتيري او مشهور چای چشلو او نور خړو لپاره ورځي. د ځوانانو وايي پر ملکي حالاتو کاروبار او تعلیمي حلو زلو باندې خبري اترې کوي او دلته خپل ستړي هم باسي او تر پېښلمي پوری ناست وي. د مشالې خبريال فرحات شناري هلته ورغلي او له هم هغه جایزه خې د ريپورت را لېږلې.
د پېښور په حیات آباد فوډ سټریټ کې موجود یو شپلا دلته کې ډېر زیات ځوانان راځي د ترونه پس دلته مختلف خوراکونه کا او بیا ورسره دوی چې کوم دی گپ شپم لګي په ملکی حالاتو خبرې کوي د خپل تعلیم والے سره خبرې کوي او خپل ستړیا هم دلته وباسي.
زما نوم احسان الله دی، زه خپله د چای استاد یم. زموږ سره خو نو کافي کشمیري دودپتي دودبادامي
اور گارنٹی سلیمانی مٹکا چائے اور اسپیشل کراچی چائے مطلب منگ سر ڈیر قسموں نے کم سے کم 15 قسم چائے دی منگ سر چائے مروانی پراٹھی روانی آلو پراٹھا چکن پراٹھا ملائی پراٹھا چاکلیٹی پراٹھا سادہ پراٹھا انڈا ہاف فرائی فل فرائی آملیٹ اور چھنی پراٹھا چیز پراٹھے منگ سر خدا پراٹھی رسا راجی اور بس پیش نبی پر دو بجو بس منگ کار ڈیر خروانی ماشاء اللہ دسی پارٹی نشتہ چاہ پر دا ٹیم پر نہ بجے رائش بیا در دو بجو ہم ناشتی دس زوانا نشتہ چھ بس رائش چھ اس کی بس زی
یو سو زوانانو سر خبر کڑو ک نمرہ تا واخلے
محمد حارث جی من مسلسل ڈیلی رازو مرگری مرا سره خام خدل ترازو چیس کول دا بارا اکثر دل تا من تراونا پس رازو سٹڈی مو باسو اسی گپ شپ دا پارم رازو اور ٹیسٹ دل تا ٹیسٹ خدی اگے دا پارم رازو ډیر زبردست کوالٹی ډیر ہائی دے زا خپل جیم سٹون کار بو بے شک دل تا چیراشی مرگری یوزیش خپل کار روزگار باندې ملک حالات باندې خام خا چې مرگری یوزے کی گپ شپ پلگی
ننم څه خبر وکړی سره غلی وای
نن خپل بزنس ریلیټډ دا جیم سٹون ریلیټډ کار لگ خراب شوی کورونا وجې زمون دا کار ډیر غشوی زګه چې بینکو کم بندې افغانستان لارم بندې دي
تو فیل مروت میں نام آدھے جی سر دلتا فوڈ اسٹریٹ تر اگلے ہفتہ بعد فیس سکس اور فوڈ اسٹریٹ تھا او تراؤن پس پس دغل دا اکثر دزوان سر ٹولی جی او یو شغل میلہ دلتا لگی جی یہ غچ بس مصروفیاتی ٹیم سر پچاڑو جی روجی خو الحمد للہ ڈیر شی روانی دی
او سبق نے
او سبق ہوئی جی یونیورسٹی چی پولیٹیکل سائنس کا خام خانن سبق سیاسی گرما گرمی ڈیرا دا پچے لگی پچے دومرا بیس لگی یعنی انسان یو خپل نظریہ پچے پیش گئی او بس دومرا چچے ایکسپیرینس انسان چ نظریه یا غ خپل یار دوست پیش کو سره پچے
زمانم خاکان جی
خاکان کوم ز نه راغلی
ز جی لنډیر باب صدر نه راغلی ما او دلته مونږ رازو تراونه پس نو ډیر خما هولی لکه افطاری هلکه غون تکیو کو بیل تمرګرو سره شو کله تکیو خرو کله بریانی مریانی او خرو سیدا د زیزی تکو کیو بیل ټیسټ سیدا نو دغه ز خپل ټایم روجو کی جی پاس کو وای نه پس کچرته فوټبال مو کو کرکټ مو کو تعلیمی کیریر الحمدللہ دا ټول خده او بس مون خپل زړه وختونه را یادول چې ګم کالج کې مسیان کولې دغه بم کول پل ټیچران بم را یادول
ننم سره یاد کړم
ننم بس ما مونږ چې دی کی سونه مسیان وي سونه دغم کړي وي هغه خبرې نه هېری کی بس زړه زړه سره یادو
دنده چیرې لکه ننم سره
مانو میکرام دا
څنګه راغلی هلته
بچای تر غلی وس زخه مور ډیلی رزو بشیر آباد نه او تر وی وکو بدل تر رزو غپ شپ لګو مرګریم رزی سره اور زبردست زید اور زبردست ماحول دا او خلک ناس یار سړی انجوای کوي دلته خلک رزی بس زخه بارم قطر کې غلم نه روزیت ان شاء الله اختر را پاسو بیا زمو ډیر خوند کې نمو خدا کوټه چیو تر رزو او ډیر خوند کې ډیر زبردست ماشاء الله ډیر خستا پیرا او ماحول هم ډیر زبردست وی او خون کی دل تر سڑی مطلب ستڑی تو منی ختم شی او مرگری میں گپ شپ لگی
Thank you.